عباس په ستړي مشي د سجرډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم طالبانو کوښښ کړی چې جګړې به زیات کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 15 اونیو له افغانستانه ونوځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکان برمته شوي او په امریکا کې د یوه قانون له تصویب سره د چین دننه 4 شرکتونو څخه باندې 8 میلیارد ډالر تاوان کړی. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ البته د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه پکې وکړه چې د میتر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی دی او اوس یوازې 2.5 سره پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکان برمته کړي دي. د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ ویندوی څارنمن حاجي محمد حفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې 2 اونۍ وړاندې 14 مسافر شکته کړي چې اکثره یې تر اوسه برمته دي. په دې اړه په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والي ویندوی واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شباز شالیز په کابل او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځینې لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای شي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه ساده د عملیاتو په ترڅ کې د مرجوب لو جزئیات څرګند نکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4090 ښوونکو د منظوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند عطاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار والی هڅه کوي چې د دغه ښوونکو د رسمي ګمارنې لپاره د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو او پوهنې وزارت سره له نږدې کار وکړي تر څو عملاً د دې ښوونکو ګمارنې لړۍ پیل کړو.
حاضر دمه په ننګرهار کې 952 شته چې پکې شاوخوا 14000 ښوونکي په تدریس بوخت دي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام کې نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پرون د دغو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یوه قانون له تصویب وروسته د چین 4 سترو شرکتونو په 2 ورځو کې څه باندې 8 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادلې او امنیت کمیسیون د چهارشنبې پر ورځ وویل چې یو نوی قانون تصویب کړی چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحد ایالاتونو د ونډو له بازار ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نه کړي. له دې اعلان وروسته په 3 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او څه باندې 303 میلیارد هانګ کانګي ډالر یې چې له 9.5 میلیارد امریکایي ډالرو سره برابرېږي تاوان وکړ. همدارس د چین بایډو شرکت څه باندې 1.5 میلیارده، GD.com 10 میلیارده او 500 میلیونه او نیتسی شرکت 20 میلیارد هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د 2 ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له دې وشوه چې اسکندري ښار ته د یوه روان ریل ګاډي اضطراري بریک فال شو او د ناببره درېدو له کبله بل ریل ګاډی چې ورپسې و ورسره ټکر شو. د مصر روغتیا وزارت وایي چې لسکونه ټپیان د پیښې ځای ته په نږدې روغتون کې بستر شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د دې پیښې عاملان باید ځواب ووایي. د پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي دا پیښه سبب شوه چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مصر حکومت خپله اراده تر پخوا لا کلکه کړې ده. د مصر د ریلګاډو د ټکرونو په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه په 2002 کال کې وشوه چې په لړ کې له قاهرې د هیواد جنوب ته په روان ریلګاډي کې تر 300 ډېر سپرلۍ ووشل شوه. د لبنان سرپرست صدر اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. دیاب چې استعفا یې کړې خو د نوي کابینې تر جوړېدو پورې د سرپرست صدر اعظم په توګه کار ته دوام ورکوي وویل، وروسته له دې چې د جرمني کومبی لفټ کمپنۍ د دغو موادو په اړه څېړنه وکړه، لبناني چارواکو هم تایید کړ چې موندل شوي مواد اټومي دي. د لبنان په جنوب کې خطرناک اټومي مواد په داسې حال کې موندل کیږي چې کابو اتم میاشتې پخوا د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو وحشتناکې چاودنې نږدې 200 تنه ووشل. له هغې پیښې وروسته د جرمني کومبی لفټ شرکت د بیروت بندر د خطرناکو موادو په اړه څېړنې ته وګمارل شو. دا شرکت وایي چې تر اوسه پورې 85 کانتینر خطرناک مواد موندلی دي. اساسي رادیو په منځني څخه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، طالبان وایي چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی له افغانستانه ولوزي جګړې به سخت کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي خوشحال خلیل نظر اخیسته.
دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن دی امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی کړی، در حال سي امریکایي ځواکونو په خپل بارکونو کې دي، نو تبند دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
تمه ده چې تر درېونی په لنډه موده کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي دا غونډه مهمه ګڼي.
خلې افغانستان دولت هم بل اخر خپل طرح کته هم خلکو ته باندې کړی نه ده، مګر هدا اقل یو ساتي سره دي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او نو وټلو مسله څېړلې ده. په کابل کې د کرکټ لوبه وشو
او خوخي ورکوي زنګړې مننه کوو چې تاسو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو ته تازه ګواښ په عکس العمل کې وایي د طالبانو جګړه او د تاوتریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداری ورکړ ک ټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، د هغوی پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي، تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه وځي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دي چې عام ولست زیان واړوي بل ګټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبان او افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی بیل دي چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي، د افغانستان تاسیسات ویجار کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ ګټه نه لري. طالبان له پوځي لارې او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاوتریخوالی کم کړي او له سولیزو لارې د خپل غوښتنې مطرح کړي.
بغلی امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېده به د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال موافقه وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوحې له موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي، تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولې، خو طالبان دا خبره ردوي. د دلی پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرجوبلو او طالبانو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډېر نهیلي کړي.
د دوحې له تړون وروسته خو ډیرو بېطرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقونو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات سوی، هدفي وژنې زیاتې سوي دي. همدارنګه جنگ سوی ده په قندار او په ارغنداب او په نورو سیمو کې ډېر زیات جنگ سوی، په شمال او په د افغانستان په ګوټګوټ کې جنگ سوی ده او دوی جنگ ته دوام ورکړی ده، خلک بې کوره سوي دي. دوم که د بایډن د خبرونو وروسته دوی جنگ ته شدت ورکوي، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه هم په خپلو بارکونو کې دي. نو طبعا د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همداراز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کرونا او بالا خراب کړی نور هم اغېزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلي بایدن د پنجشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو ده په عین حال کې وویل چې د امریکا متحد ایالتونه نه غواړي چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي. د جرمني پارلمان پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاس خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې له افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده مد امریکا د متحده ایالاتونو تر مشي لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیری لري.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ګواښ کړی دی که پاتې امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ له افغانستان ونوځي جګړې به تیزې کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا هلته د پاتېدلو مسله نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې ده. دغو خپرونو ته وړاندې په خپرونه کې کتنه کوو. تمه ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به پر دوو طرحو بحث وشي، یوه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد طرحه ده او بله د افغانستان د دولت طرحه. خو د دې وړاندیزونو جزئیات له رسنیو سره سم نه دي شریک شوي. د مارچ په 13مه په ماسکو کې غونډه وشوه او د غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې دا غونډه به د ترکیې غونډې ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی د دې غونډو په اړه وایي.
زما په اند ترکیې غونډه د افغانستان لپاره یوه ډېره مهمه غونډه ده او د داخلي افغانستان دولت هم بالاخره خپل طرحه کته هم خلکو ته وړاندې کړې نه ده، مګر هدي اقل یو طرح سره ځي. د دې تر څنګ چې اوس د تعدد د طرحو به اوم یو مسله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابره کړي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې د روسیې په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډېر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوا نه غواړي چې د خپل خبرو نه شاتګ وکړي. دویم خبرم داوه چې نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان د جنگ موضوع د ډیپلوماتیکو حلو ځلو یا د سولې د پروسې سره حل کړي. نو دا به ښه چې افغان سیاستوال ته چې طالبان دي او چې غیر طالبان دي، چې د افغانستان حکومت دی، چې حتی اقل د افغانستان د اسیاین په خاطر باندې او د افغانستان په افغانستان کې د یو باثبات نظام راوستلو لپاره باید خپل هلې ځلې او هڅې ګړندۍ کړي.
لکه څرنګه چې راپورونه وایي خلیلزاد شای د ترکیې په غونډه کې همدا مسله رامنځته کړي چې د یو مشارکتي یا د یو موقت حکومت له لارې د افغانستان موضوع حل شي، خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. که چېرته همدا سی وي د حل لاره څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان ډېر شیان رد کړي او طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې هغوی یوازینۍ سیاسي نظامي ډله په افغانستان کې نه دي. د اوغوې فکر کوم چې طالبان هم غواړي سیاست وکړي په دې اکل باندې د غوي ځینې خبرې او ځینې کړنې یو له بل سره په تقابل کې دي. د بیلګې په ډول کله چې طالبان وایي چې په افغانستان کې خارجي او بهرني عسکر د مونږن کو او دا خپل هغه داخلي مصرف لپاره وایي چې خپل جنگیالي وساتي، مګر په عین وخت کې بیا امریکایانو سره کینی او هغه خارجي عسکر ته دی مسؤلیت ورکوي او سره وایي چې موږ ستاسو سره کار نه دی. د یو طرفه طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي امارت غواړو او د اسلام لپاره جنگیږو، چې طبي خبره ده چې خپل جنگیالي غواړي نورم ډیر کې پسې، مګر په عین وخت کې بیا راځي د سیاسي قدرت لپاره د چنې وهلو لپاره مذاکرې ته کینی. ځکه کوم چې اوس د افغانستان خلک هم هغه دیش کاله مخکې خلک نه دي، نن خلک میډیا اوري، خلک تلویزیونونه اوري، دا ټولو اړخونو ته په کار دی چې راشي او د افغانستان په حق له باندې دا یعنی ارزو نه ده، اجبار دی، جبر د زمانې دی چې نوی دور هغه پخوانی پوپولیستي یا د خلکو غولونې سیاستونه پرېږدي.
ل شکر برګزی په مننه تمه ده چې د ترکیه په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع هم خبري وشي. ل طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې و چې خپل ټول ځواکونه به د میتر لومړی نیټې چې شاوخوا شپږونه ورته پاتې لري له افغانستانه وباسي، البته په هغو شرایطو چې امریکا له طالبانو غوښتي وو. آیا دا ځواکونه به پراتونکو نږدې شپږونه کې له افغانستانه ووزي که به هلته پاتې شي؟ دا موضوع نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. له بې خبرتیا وروسته دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بوستن هرالد رسپانه لیکي کله چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان لانجرۍ به ناورین په توګه د تپ میراث پات شوی و. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت کې چې تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کوم تړون وشو، د هغه له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي. دې ضربو له جلته نږدې شپږونۍ پاتې دي او د بوسټن هرالډ د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت چې امریکا د هغه په رامنځته کېدو کې مرسته کړې ده د سقوط په معنا ده. خو که چیرته د میتر لومړۍ نیټې وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، یو ځل بیا به د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شبه دا وي چې د بایډن اداره امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي او د سولې لپاره ګامونه واخلي. په دې مطلب کې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د سر مفتش د راپور پر بنسټ راغلي دي القاعده په افغانستان کې په ځواکمنېدو ده او د طالبانو تر حمایت لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. ورځپاڼه بیا لیکي له طالبانو سره د شوي تړون له مخې دا ډله باید له القاعده سره اړیکې قطع کړي او هغه کسان او ډلې ټپلې چې د امریکا امنیت ته ګواښ دي تعقیب کړي. طالبانو د دوحې له تړون څخه د خپلې سرغړونې ادعاوې تل رد کړي دي. ولسمشر بایدن ویلی دی د میتر لومړی نیټې د امریکایي ځواکونو وتل سخت دي، خو دا خبره یې هم کړې ده چې دا نیت نه لري چې دا ځواکونه تر ډیرو په افغانستان کې پاتې شي. بل امریکایي ورځپاڼه هیل د ولسمشر بایدن د پنځشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوي او لیکي د سیاسي چارو کتونکو خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې تر یوه تړون مخکې د امریکایي ځواکونو وتل به د تاوتریخوالي سبب شي او حتی شایي د حکومت د نسکورېدو سبب شي. بلې ورځپاڼې شیکاګو سنډي ټایمز بیا د جو بایدن د خبرو په اړه لیکلي دي چې ښاغلي ولسمشر د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو لپاره د کال تر اخره پورې دروازه پرانیستې پرېښه ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا یو جګپوړي جنرال کانګرس ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د امریکا مرستې ته ضرورت لري. ورځپاڼې بیا د بایدن تر خبرو مخکې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قمانداني د مشر جنرال ریچارډ کلارک خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هغه څه چې متحده ایالتونه د افغانانو لپاره چمتو کوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي او په افغانستان کې د نورو ګواښونو مخه ونیسي ډېر ضروري دي. د ورځپاڼې په باور کلارک د نورو پوځي مشرانو دا نظر منعکس کړ چې دا ښکاره ده چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې په افغانستان کې کمې کړي او برعکس قصدنې بریدونه زیات کړي دي. البته دا بریدونه د امریکایانو پر ضد نه دي خو د افغانانو پر ضد دي.
چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو شپړس ملکان برمته کړی دي. دغه ولایت ځای چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی اونې وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره زندانې دي. په دې اړه له سیمې راپور لر.
د میدان وردګو ولایت د امنی قومندانۍ ویان څارنه جی محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان ښار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی اونې وړاندې له موټر څخه کښته کړي وو او برمته کړي وو. نوموړي وایي د یادو کسانو شمېر چې یولس تنه وو له ډلې یې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبره یې چې پاتې اووه تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یولس نفر جاویز کې د جاویز د مرز نه د جاویز او د مرکز میدان وردګ په دغه مرز کې یولس نفر دوی ته کده کړی وو طالبانو، بیا یې څلور نفره بېرته خوشي کړی وو او نور یې
د جلریز ولسوالۍ ولسوال عباسین سروري بیا د وسلوالو طالبانو له لوري د برمته سوو ملکي کسانو شمېر شپاڼس تنه یادوي. نوموړي وایي وسلوالو طالبانو د یادو برمته سوو کسانو له ډلې نهه تنه بیرته آزاد کړي او اووه تنه لا هم ورسره دي.
د هود په درشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالۍ مربوطه شپاړس تنه ملکي وګړي د موټرو نه ښکته کړي وو.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د برمته سوو کسانو شمېر اته تنه دي. نوموړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
دولت جلیز ولسوالی که آقا بیاند باگرام تای بود نو دیگه پواجه که سر دقا طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق بنامو بنده نید طالبان جلیز ولسوالی نیست اخبارات و مسئول ده آقا پا دقا واجه که نخبل دیورور به مقابل ملکی خلق تکری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو تر څلوېشت ډیرو سناتورانو له ایران سره اټومي موافقې ته د امریکا له بیرته ستنېدو سره مخالفت کړی، او له ولسمشر جو بایډن څخه یې غوښتي چې له ایران سره یوه بله لا هر اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا سنات جرګه سل استازي لري. امریکایي سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپله غوښتنه په یوه لیک کې کړې چې نور جزئیات عصمت څاروان درسره شریکوي.
یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له ایران سره د 2015 کال اتمي موافقې ته بیرته ور ونه ګرځي. دوی ولسمشر بایډن ته ویلي چې د دې پر ځای له ایران سره د یوې نوې موافقې هڅه وکړي چې نور موضوعات هم پکې راونغښتل شي. دا لیک چې درې څلوېښت سناتورانو لاسلیک کړی د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال غړي پکې شامل دي. دوی لیکلي پر نورو مسئلو تاکتیکي اختلافاتو ته له پامه پرته په دې د نظر یووالی لري چې ایران باید پرې نه ښودل شي چې اتومي وسله ترلاسه کړي. دغو سناتورانو دا هم لیکلي د ایران له لوري د هغو تروریستي ډلو ملاتړ چې د امریکا دښمنې دي، بالستیک توغندي او د سیاسي بندیانو مسأله هم باید له ایران سره په خبرو کې مطرح شي. د رویټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د دوی اشاره هغو دوه تابعیت لرونکو ایرانی امریکایي بندیانو ته ده چې په ایران کې بندیان دي. دا لیک اصلا دیموکرات سناتور رابرت مننز او جمهوری پال سناتور لینزی گراهام وړاندیز کړی، او د یو څلوېښت نورو سناتورانو ملاتړ هم خپل کړی دی. د لیک اکثره لاسلیک کوونکي هغه سناتوران دي چې په 2015 کال یې هم له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اتمي تړون سره مخالفت کړی وو. تا تر دې وړاندې په یوه لیک کې چې یوازې لس سناتورانو لاسلیک کړی و، د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتل شوی و چې له ایران سره د سترو قدرتونو د 2015 کال موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دو پخوانیو کاندیدانو سناتورې الیزابت وارن او برنی سندرز په خپل لیک کې چې تیره میاشت یې ولسمشر بایډن ته لیږلی و لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د حد اعظم فشار د پالیسۍ په چوکاټ کې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو امریکا او ایران د جګړې حالت ته نږدې کړي، سیمه یې بې ثباته کړې او د ایران عام ولس یې ځورولی دی. اتومی موافقه ته د امریکا د بیرتستنېدو په ګټه یا مخالفت کې لیکونه په داسې حال کې زیات شوي چې د جو بایډن حکومت په وروستیو ورځو کې په کلکه وویل چې ایران باید د اتومی موافقه د احیا کېدو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ایران په وړاندې د خبرو او ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې ده او سپینه ماڼۍ تیاره ده چې د اتومي موافقې له نورو غړو او ایران سره خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن په عین حال کې وویل چې د جو بایډن حکومت له ایران سره د لا پیاوړي او اوږدې موافقې په لټه کې دی چې د ایران په اړه نورې مسئلې چې امریکا یې په اړه اندېښنه لري پکې راونغښتل شي.
د افغان میرمن او ښځو غورځنګ څرنګه پیل شوی، څرنګه روان دی، ستونزې څه دي؟ د افغان میرمنو د سلکلن تاریخي مسل پاړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو. او البته یادونه وکم چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم تر اتمه بجو وروسته له ازادي راډیو اوریدلی شي. خو اوس په کرکټ ته مخه کړو. کابل له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د یوې شلو ورځې لوبې شاهد و. دا لوبه د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ جوړه شوې وه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې برای خپل کړ. د دې لوبې لیدو ته پرون راغلیو نندارچانو ویل خوښ دي چې په کور دننه د یوې شېبې خوشي چانس ترلاسه کوي. له کابله راپور لر.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریزې لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچان له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نندارې ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله
اتحاد انفجار کې قرار لرو ولت مجید حسی کې تر څو دوی خپل جشن خوشحالانه همدارنګ خوخي او ملي ولوازي.
ډیر خوخم چې داسې یو یار لوبه کې ګډون کوم. دا هغه لوبه ده چې د کمال خان بند په ویاړ دغه لوبه چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوختي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابر کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شوی، خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخ دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي تل کابل سربیرا لیوشمیر ولایتونو هم نندار چار راغلی. د دې لوبي تاس یا په چاد نجیب الله زدران پر مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټله او د توپ وهنیا بیټنګ پریک راي وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شول اورونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کې دوه سیالي لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکل. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډې وکړي او تر پایه اوټ هم نشو. شهزاد محمدی دویم خپانې ولوبولاو سلور او یا منډې وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپ وهنه پایل کړه او لومړی یې تیز لوب وکړه. تر دې چې شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبې په 19 اوور کې هدف پوره او بری خپل کړ. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو ښه وځلید. هغه پوره سل منډې وکړې خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم ښه او تیز لوب وکړه خو په 40 منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږیز لیګ وروسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه ده چې کیږي. افغان کرکټ بورډ وای هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابر کړي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
او یو یادونه وکم چې نن له دوه تر درو تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلئ. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو په یو اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي دي. د غزني سیمه ییز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4,090 ښوونکو د منظوري خبر ورکوي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په درو ورځو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر تاوان وکړ. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 6 نور ژوبل دي. او د لبنان سرپرست ریاضم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د افغان میرمنو د سل کلن تاریخي مسل په اړه تحلیلي مطلب.
د افغانستان سل کلن تاریخي مزل، د ښځو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان ښځو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د 14مې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانمان جمع شده، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتم که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پیل د ښځو د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همده د مسئولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هوډ لاک لکسو او له خپلې کورنۍ څخه یې دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپلې لونې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټې حجاب پرته د ملکې سریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پیل و او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پیلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه با نفوذ خلک راټول سوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې د ډېرو مېرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ښوونځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو مېرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بېرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نه سي نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغو د داسې یو پورېاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې. خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو د فیلی کوالا او پلاتون کې شریف شریف دا دوره داسې انزوروي.
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، خزو ته د کار زمینی برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینی په هر ساحه کې. ما اوریدلی چې ډاکټران چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 30 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادعا یو بیلګه بللی سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغړې په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړ ایسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپلو مینهوالو ورسوي. د وخت په تېرېدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لڅ مخ هم سندرې ویلې دي او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو مېرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې مېرمنې لکه مېرمن رخشانه، مېرمن جیلا، استاد نحواش، مېرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1902 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نتاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن و چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په 1908 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخپټۍ حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نه آیه که سینمای زینب یک وقتای سینمای زینب
سردار داود خان چراغی پیاد میده چه ده سینما زینب پر دینو و دارید یو شمیر شدی حال تورو بلالی ز پش پجم تولگی کی وم او پداس مرحله کی وم چی شونزی ده چادری ده اغستلو امر کردی و پا همدی ورد داود خان میرمنو تو ویل چی سر لنن تاس مجبوری نیست چی چادری و آغندی پیاد میده چه ده مور می اوش کراغلی و ما تای ویل چی لوری تنور تری خلاصه او حتمی نده چی چادری واغونده ما هم بیا نو آغستله
تو دیگه چادری لازم نیست که پوشی و ما نپوشیدم
پر همده دوره که بود چی شوزو ده پرمختگونو پای و بله پتا هم پشکشه شده او سیاست تایم خکره در شوزو دموکراتیک سازمان چی در شوزو ده حقونو دملاتر لپره پا دیر لسو پینزه سلوشتم لمریز کال که جور سو ده همده گامونو یو بیلگو انا حیطار اتبزاد یادوالی سو چی ده سازمان مشریه کولا شغل رفی د محمد ظاهر شاه د سلويشت کلنی واکمنی په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوی ده د شوزو فعالیتونه داسې یادوي
د دیموکراسي په دې کې خځه وتوانی دي چې شورا ته ولاړ شي بولسي ګرګي غړي شي او کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو کوبرا نور زیدی روغتیا وزیر شو په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي تعلیماتی شروع کرل
خود شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلاتون که شریف شریف وی دا پرمختګ یوازی پلوی و شارونو پوری محدود و
پا اغا وقت که چه مونگ لویدو ده خودو نمونه پا هر ساکه وی و کابینه که پا سیاست که پا پارلمان که وکیلان خود وکیلانه وی پا کابینه که ادقل یوه وزیر مدلو ده خزا پا ده هنر و سینما پا ساها که راژیو که تلویزون خو اول وقتو که نو خو یوه خبر باید بکم او زغوارم چه ده اوهیم چه ده پده مانانه ده چه ده داود خان او یا ده زایرشاه ده دوره پا وقت که ده خزو طول بشری حقونه تامین ول اول خو ده طول پرمختگونه و ده زمینه په لویو خارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د هلکانو په ښوونځي کې درس وایلی ځکه د نجونو مکتب نه و
آغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهرشاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې په دیارلس سوه دوه پنځوسم لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لومړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ په دیارلس سوه اوه پنځوسم کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو څوارلس کلنه دوره پیل سوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ یې درلود دې نظام خپلې لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې میرمنې د زده کړو کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول
د وخت بسیار از زن افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاری استفاده وسوه مثلا له هغوی څخه به یې تبلیغاتي کار اخیسته هر شیبه به یې سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به یې راایستلې زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضرې وي ځکه افغان نجونې چې زه پیژنم ډېری یې محجوبې دي
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول د خلکو کرکې تر هغو په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته فکر کوم چې خلک یې نگران کړه ځکه هغه په اعتماد کې وانخیسته څوک اعتماد کې وانخیسته بالاخره څه شو هغه نظام هم سقوط وکړ شوروي بالاخره مداخله وکړه او نننۍ بدبختي چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره وه، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې وه چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمول جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایت افغانستان بسر می بود.
ده هاگو شدو ستونزو تا پا پام چه پا ولایتونو که او یا هم پا مرکز کیوه ده شدو سازمان خپل پروگرامونه در لودل چه لمخی مرستی کوله. ده دی سازمان او پا زنگره دول ده دکتر صاحب نجیب الله دیر پام دیه تاو چه ویلیه شدوی ده افغانستان ده طولنی نمایی برخه ده او لدوی سر باید هر دول مرسته وسی چه باسواده سی او ده هیواد پا پرمختک که مثبت رول ولو باوی.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي. مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجاتو کې ښځو دپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو، او شعارونه ډېره زیاته وو د دموکراسي د ازادي د عقد شعارونه وو دا شیونه، او د ښځو نزله لکه ناروا هم استفاده کرو زدوی پا سخت کارونه که دوی واچولو بود.
نونه سو دونویم میلادی کال د افغانانو او پا زنگری دول ده شوز لپاره ده یو بل فصل تنید. د کورنۍ جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني ښځو ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یوه فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پرمنځ او د سړي پرمنځ، یو وایي چادر به واچوو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا نهواز و چت نشی. دسی یو قسم تن نظر و افراطی غنده دودی فکرونه مثلا پامنس کرالو چه سوک وایی چه دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شزو ده پاره و قخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیدن.
شای پتیرو سلو کلونو که در شوزو لپاره تر طول و تیاره دوره د طالبانو پینزه کلانه دوره و چی پا نونه سوش پر نویم کال که پایل سو. پا دی وقت که شوزو حتی لکور ده باندی دو طول حق ندرلود. شنون که پا دی باور دی چی ده طالبانو پا دوره که در شوزو شاتک پا راتلون که نسلونو بیاغیز ندهی. لهمده که بلا در شوزو فعال فوزی کوفی وی اوسنی میرمنی چی هر سمره حسی او کار کوی هغه تش نسی ده کولی چی ده طالبانو ده واکمنی پر محل رمانست سویوان.